روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
سلامونه او درناوی زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خراغلاست وایم. په دغه پروگرام کې خپل درنو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د ډینګي ناروغي په تړاو غږیږو. دا چې دا ناروغي څه ده، څنګه سرایت کوي او وقایه او درملنه یې څنګه کیږي. پروگرام کې وړاندې د داخله ناروغي له ترینر متخصص فرید الله عمری سره هم بحث لرو چې ژمنه یې کړې خبرې را سره وکړي. او تر څنګ ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ عمومي مسؤل ډاکټر رشید وفا سره هم خبرې کوو. خلانا روغي ول بل متخصص ډاکټر سیب ناصر فګار سلام غږیدل یو او لاغه مو د ډینګي ته په تړاو پوښتنه کړې دي. خو تر هر څه مخکې یو راپور ته وګدو چې وایي په ننګرهار کې د ډینګي ته به ناروغي زیاته شوې ده.
ګنګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم، شکر دی.
وایي دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په ډینګي تبه اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکې بسمینه وړاندې ازادي رادیو ته وویل
ډینګو میسج چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، تبه نیولو ما د ځان درد مې ولو، سر درد مې ولو، ګنسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمې ولسوالۍ اوسیدونکې لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په ډینګي ناروغۍ اخته شوي دي.
زمون خپل په کورنۍ کې هم زمون یو دوه غړي په ډینګي ناروغۍ باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د ډینګي تبې لري. د ناروغۍ بيخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
ډینګي تبې یا ژوره تبې یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي. او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګي ناروغي خو بيخي ډیره شوې ده. دومره ټول ننګرهار نه ولې ډېرې ولسوالې نه ولې دي. مونږ د انتاني شفخانه کې بيخي ځای نشته. اته اتیا پرې کسان اوسم بستر دي، بيخي زیاته شوې ده.
نو موړی زیاته وي دا داسې مهال ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مریض په بدن مایعات پوره کی، جوس تازه میوه په کافی اندازه استعمال کی او په درملو کې وځي پرستامول دي.
نو موړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیا لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 3 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
راپور مو واورید چې په ننګرهار کې د ډینګي تبه زیاته شوې. ننګرهار کې پاتې کیږو هلته ورزو د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ له عمومي مسؤل ډاکټر سیب رشید وفا سره غږیږو او له هغه چې د داسې ناروغۍ د مخنیوي مسؤلیت ور په غاړه دی د ډینګي تبې په تړاو اورو. ډاکټر سیب مننه چې پروګرام ته راغلی. په ننګرهار کې د ډینګي تبې د زیاتېدو په اړه که راته ووایې.
اور ټول ته سلامونه نیکه وړاندې کوم. ډاکټر رشید وفایم د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست سره د ساري ناروغۍ کنټرول او عاجلو پیښو پر وړاندې د آمادګۍ او ضروري عمومي ولایتي مسؤل یم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به ووایم چې واقعیت داسې د ډینګو ناروغۍ په ننګرهار په ښار او ولسوالۍ کې پیښې زیاتې دي. د تیر کال په نسبت سږ کال زیاتې دي. په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د عامې روغتیا ریاست تر چتر لاندې روان کړي دي. خو بیا هم به وایو چې پیښې شته ده. دا یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشې په واسطه چې اډس ماشې نومي ښځینه جنس ده او د ناروغ کس ناروغ کس ته انتقالي او په دې کې شدید تبه رامنځته کیږي د عضلاتو دردونه او ټول پرمختللي وخت کې د ګیډې درد نور ځان دردونه او زړه بدوالی استفراقات او نور سره مل وي.
په ولایتي کچه مو څه کړي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟
همدارغه د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین ملي موسساتو سره او سکتور ریاستونو سره ترسره کړي د امیختو ریاست تر رهبري لاندې همدارقم د ولایت د مقام تر رهبري لاندې ټولو سکتورونو سره همغږي او د مخنیوي کنټرول لپاره اقدامات او هر اړخیزه بحثونه همغږي کړې ده. خو په ننګرهار ولایت کې د دې ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لاره چول شوي دي چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده، هم په ساحه کې او هم د یقیني کېدو یا کنفرمیشن لپاره په لابراتوار کې ټیسټونه اجرا کېدلی شي په ننګرهار کې. او دا چې ویروسي ناروغي د ځانګړي دوا نه لري خو عارضي درملنې ترسره کېږي، هم په مرکز او رسوالیو کې شته امکاناتو په سره درملنې هم روانه ده. او رښتیا چې نن سبا زموږ په روغتونونو کې کانتانی روغتون ده او حوزوي روغتون زیات شمېر ناروغان د کوم چې بستر ته دي په دغو برخو کې سان کې د جنګي فیور ناروغان په کې شتون لري.
د دې ناروغۍ وقایا او کنټرول څنګه کیږي؟
د دې ناروغۍ دي ټول بحث به زیات په وقایا او کنټرول باندې وشي. په وقایا او کنټرول کې څنګه چې ووایو دا یو ملټي سیکټورل اپروچ ته ضرورت لري. یوازې صحت برخه نشي کولی چې دې برخه کې کار وکړي، ولې ټول سیکتورونه د دې په وړاندې مسؤلیت لري. همدارقم ټولنه تر ټولو زیات ټولنه هم چې په دې کې مخنیوي داخله شي او هم انګیج شي په دې پروګرام کې. لکه مخنیوي وقایو کې د پشخانو استعمال ده او پشخانې استعمال شي مخکې له مخکې دوی ته پشخانې توضیح شوي دي. دا شپ پشخانې دا چې غیر مناسب استفاده کیږي باید په مناسب ډول ترې استفاده وشي. او د دینګ ناروغ تل لپاره که هغه سطحي وي او که هغه پیشرفته و حالت ته نرغېدلی وي به د دینګ ناروغ په پشخانه کې پاتې شي. او په کورونو کې دننه د کور څخه بهر ولاړې اوبه ډنډونه باید ختم شي، ځکه په دې ساحو کې د ماشه هګۍ چې په بچي بدلېږي نو دلته لارواو د دې نسل زیاتوالی دلته کیږي. نو ټولنه کې دا مسایل په ټولنه کې د ټولنې څخه زموږ هیله او پیغام ورته دا ده چې د دغه ولاړې اوبه روانې بدل کړي، ډنډونه ختم کړي. او د دې په مخنیوي کې موږ څه څه کوي دا ټولنه کولی شي. په مخنیوي کې صحت برخه موږ تر اوسه هم د لاروا سایټ په نوم باندې دوا ده چې په دې ډنډونو کې هڅه کوو زموږ ټیمونه فعال دي کار کوي چې تر څو دی وشي. او د غټو ماشو د له منځه وړلو لپاره مناسبه ده چې فوګینګ یا د لوګي په وسهار دواګانې موږ سره ماشین څه ده خوړي د دواګانو داسې لوړ مصارف غواړي. په دې هڅه کې چې پیدا کړو دغه لړۍ د فوګینګ برخه دا بد وشي خدا لوړ امکانات ته ضرورت لري. په دې وخت کې اوس مشکلات دي خو موږ په هڅه کې یو او په هغه وطنوال باندې غږم کوو که په دې برخه کې څوک د درملنې و تیل و کمشین ته ضرورت وي او ضرورت خدا دې برخه کې همکاري وکړي او تخنیکي ټیمونه او ماشینونه موږ سره شته هغه موږ دې برخه کې استفاده کوو. دویم د دې ناروغۍ د مخنیوي لکه څنګه چې ما وویل یو خرابه پیغام دا ده چې بدبختانه به ووایم د دې عامل او ناقل دواړه دلته شتون لري. نو د دې عامل او ناقل عامل او ناقل دواړه دلته شتون لري. دا یو سخته خبره ده او د دې ناروغۍ زیات وخت په لحاظ باندې د سپتمبر په آخرو کې د تر نومبر تر پایه پورې د دې پیښې زیاتې وي او ممکن وخت تر بلې دا زیاتوالی انده ولري. که د ارقام په ډول د خلاص ووایم مثال په ډول د اکتوبر په میاشت کې چې 1148 کسانو ته موږ د آر ډی ټي په واسطه یا سری جس پوسته معاینه متصل کړی په ساحو کې تقریبا 150 کسان ته مثبت دي او 2% په لحاظ سلور 15% سلور 2% فیصدی ده چې دا ډېر لوړ فیصدی د مثبت والی ده نو پیښې شته ده موږ ټولې هڅې په کار اچولي دي عامه پوهاوی ته اړتیا ده عامه پوهاوی کېږي او د در تشخیصو درملنې روانه ده یقیو اقداماتو لپاره مو هڅه کړې ده خو بیا هم ما چې مخکې وویل دا د ټولو سکتورونو ټولو خلکو د هر چا وظیفه کېدلی شي په مخنیوي کنټرول کې یو بل ته لاس ورکړو دا موثر تمامېږي که یو چاته پرېږدو یو برخه ته دا ناشونی ده
ډاکټر صاحب وفا له تاسو مننه کوم د ډینګي تبې په تړاو د ننګرهار د عام روغتیا ریاست د یو چارواکي څرګندونې تاسو واوریدي اوس به هم له ډاکټر صاحب ناصر فیګار سره خبرې وکړو د داخله ناروغیو متخصص دی ډاکټر صاحب تاسو راته وایي چې ډینګي تبه څه شی ده او د نړۍ کې پیښې څومره زیاتې دي
ډینګي ناروغي چې ده اړو کې ماتون کې تبې په نامه هم یادېږي یو وایروسي انتان چې د ډینګي وایروس په نامه یادیږي د ماشو د مونټانو ماشو د چیچلو په نتیجه کې منځ ته راځي دا په هغه سیمو کې چې هوا لږه ګرمه او یا ډیره ګرمه وي لیدل کیږي ګڼه ګڼه زیاته وي خاري ها چاپیریال کې ډېر زیات تستر کیږي پیخې ورځ په ورځ زیاتې دی شي یا زیات شوې دي په 2015 د جنوري تر جولای میاشتې پورې یعنی په څو محدودو میاشتو کې شاوخوا 4 میلیونه انسانان په نه ونوي هیوادونو کې البته د WHO د ارقام له خوا نه وړاندې شوې دي او په ګټه شوې دي چې تر 3000 څخه زیات خلک وشلې دي اراضي په ډېر خلکو کې خفيف وي خو په ځینو خلکو کې ډېر زیات شدید وي پخته شوی کس کې شدید اراضي البته تبه لوړه درجه په لوړه کچه او یا درجه تبه موجود وي سردردي په کې ډېر شدید وي چې د سترګو ګاټو شاته درد د درد احساس ډېر زیات وي همدارنګه ژبدواله کانګې بشتیایي د هډوکي دردونه او د پوستکي رشونه او یا اندفاعات او یا بخار ته ورته حالت نخیل درکیږي هغه خلکو کې چې یو ځل نیول شوی او بیا ځل دپاره نیول کیږي په دوی کې آراز ډېر زیات شدید وي په دوی کې د ګیډ ډېر زیات سخت او شدید دردونه لیدل کیږي د کانګو کې وینا او یا په ډاکو میته اځ کې وینا بشتیایي کمزورتیا حتی مرګ په دوی ناروغانو کې لیدل کیږي
ډاکټر صاحب فګار وقایع څنګه دا د دغه ډینګي تبه
وقایع په اړه بد اوم چې د چون پوی کو چې ده ماشو او د منتنه ماشو په واسطه انتقالیږي نو موږ باید د ماشو د منځورلو هڅو کو د هغه څخه ځان ساتلو هڅو کو مثلا ډنډو وبو کچېته موجوده وي هغه ډنډونه باید ډکو دوا پاشي وکړو په کوټو کې له پردو څخه جاله وسخه ګټه پورته کړو له پښخانو څخه ګټه پورته کړو همدارنګه هغه لباسونه واغونه چې موږ د بدن ډیره برخه استر کوي یا پوښوي باید لوس پاتې نشي بل خصوص دا وایروس یا دا ماشي د ورځ لخوانه ډیر زیات فعال وي نو د ورځ لخوانه باید ډیر زیات وقایو کې او د شپې لخوانه هم هغه پښخانو او دروازه کړکۍ بند وساتو
درملنې په ارتباط کې راته وایي ډاکټر صاحب
کومه خاصه درملنه نه لري البته یوازې موږ ناروغ ته دا توصیه کوو چې باید استراحت وکړي په شدید حالاتو کې باید په روغتون کې بستر شي موږ هغه د پاراسټامول د درد د کمول د لپاره د تبې د کمول د لپاره پاراسټامول ورکو باید په یاد مو وي چې دغه ناروغانو ته بروفین او اسپرین او استریټ باید ورنکو ځکه چې په دغه درملنه یا دواګانې د هغه د خونديګانو یا وینې بهدنې چانس زیاتې او ناروغ نور هم وخیم کی او ناروغتیا زیاتوی.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب ناصر فګار. درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیاستیم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي.
د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم زه صفی الله ستانګزای خره غلاستم. لکه څنګه چې خبر شوې په دغه پروگرام کې مو وریدل چې د افغانستان په څو سیمو له هغې ډلې په ننګرهار کې د ډینګي د طبي پیښې ډېر شوې دي او د دغه ولایت ګڼو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د خپل دوی د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېر اوسیدونکي په دغه ناروغي باندې اخته شوی دی. ډینګ تبه یا جوړه تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنز تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خبريږي. په ډینګي تبه ډیره اخته کسان نه نښانی نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغه تبه نه نښانی لوړه تبه، سردرد او ځاندرد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیره اخته کسان لیوي یا تر دوه ورځې خکېږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دغه تبه شدیده وی او ارتیا لیدل کیږي چې پروختون کې بستری شي او ان په زینو مواردو کې دغه تبه د انسانانو د مرګ لامل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست رئیس مولوی امین الله شریف ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړی چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار پانتانی روغتون کې بستر دي او د زیاته کړه چې د ننګرهار پانتانی روغتون کې دوی د محل د درمل او لابراتوار او د وسایل او په برخه کې هم جدي ستونزه لري. روغتیا پالان وی ډینګ ناروغي کوم ځانګړي درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د روغتیا متخصصین سپارښتنه کوي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره له پشخانو او د ماشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا او پاشل شي او د غشان په دې ناروغي اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویتامین سی واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګي تبې د اخته کېدو ګو اکثره مخ دی او د اټکل مخ یار کال یو لکو تر څلور لکو کسانو ته د غو وایروس انتقالیږي. اوس به یو لاند د ما واخلو بیا به ام پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ذاتی رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور می دار او کړی وای پروګرام
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بله ډاکټر سیف فرید الله عمری تاسو ته خراغلاست ویم. زه صفی الله ستانګزایم. ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي او متخصص دی. البته له دوی سره به خبري وکړو په دغه پروګرام کې. مو مخکې له نورو ډاکټر سیبانو سره هم خبري وکړي، خصوصا د ننګرهار د روغتیا د ریاست له مسولینو سره چې هغه تایید کړل حال ته لکتر لګه نوی کسان په ډینګي تبي اخته دي او بستر دي، خو له هغه سره د دوی په خبره باندې چې امکانات کم دي. له ډاکټر سیف عمری نه به وورو چې په کابل
کې پاول کې د ډنګي تبي پرتبات راته وای چې په ټوله کې په مرکز کې هم د دغه تبي پرتبات سپیخ شته ثبت شوی دی کسانګ یا یوازې په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې دغه پیخ کیږي اوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه ستانګزای صاحب زه خپل نیکي له سلامونه لمړی تاسو ته د ازادي رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بدون شک زموږ سره فعلاً د انټونی کابل می انټونی ملي تخصصي روغتون کې د ډینګي یا ډینګو ترینوان لاندې چې کومه ناروغي ده اې د ناروغانو سره بستر دي او دا ټول هم د ایزولیشن یا ځانګړی وار چې دی پر مختص ده هغه کې دي. خو دا به ډول شي چې اکثره پیښې زمونږ د ولایتونو راغلي دي مرکز ته.
بله ډاکټر صاحب موږ په پروګرامو کې واوریدل او همدارنګه ریپورتونه هم درلودل چې دغه د ډینګي د تبې اکثر نښې یا اکثر پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. دغه په ارتباط راته وایي چې دا د هوا یا د اقلیم سره دغه رابطه څه ده؟
بدون شک جناب ستانګزای صاحب چې خپل باندې د ډینګي پیښې اکثر ولایتونو کې یعنی د کال په دولس میاشتې کې شتون لري، لیکن ډېرې پیښې چې کومې څېړنې او تحقیقات شوي دي په هغه کې داسې ویل کېږي چې د دوبي په موسم کې او همدارنګه د خزان یا د خپله باندې د خزان په موسم چې ورته وایي د په پیل کې د منی په پیل کې زیاتېږي. نو دغه پیښې زیاتره په دغه وخت کې یعنې د خپله باندې د غوماش لپاره چې په دې به مخکې البته خبرې شوې وي یو مساعد موسم دی او هدې تر څنګ ناقل خپله باندې غوماش ده او هغه پارازیت هم چې کله یو ځل د غوماش ځان سره واخلي هر انسان چې یا هغه باندې په کینی نو هغه په ډینګي باندې اخته کوي. یعنې دا ویلی شو چې د اپیدمیولوژي د نظره همدارنګه څېړنو زره ډینګي ناروغي پیښې د دوبي او د منی موسم په پیل کې ډېریږي.
ډاکټر صاحب مخکې له دې چې بیرته مرکز ته راشو کابل کې د ننګرهار په اړه یو بل پوښتنه هم شته، البته د افغانستان شرق کې ځکه چې د پاکستان نه چې کوم کډوال راځي په زرګونه یا په لسګونه زره په هر هفته کې اخراجیږي، دوی امکانات هم کم دي، ترڅنګ وسایل هم نه لري، یعنی د استوګنې سم ځایونه به هم نه لري یا به په موقتو کمپو کې اوسیږي هلته چې له سره د دې خواته راوړي، او ترڅنګ په ختیځ کې ډېره او بده زلزله شو چې لام ګڼ کسان سرپناه نه لري، یعنی دوی د آسیب پذیری یا والنربلتی له لحاظ دوی څومره اغیزمندی دي دغه ډینګي تبې د غماشو په وړاندې؟
ستانګزای صاحب زموږ په هغه خویندې ورونه چې د همسایه هیواد څخه خپل هیواد ته راځي کچیر په دې کې اتمان د پیښې شتون لري، یعنی ډینګي ناروغي په دې کې شته ده او ناقل لکه څرنګه مو چې مخکې وویل هغه هم د خپل باندې هغه د ایدس ایجپتای ترین وان لاندې چې غوماش ده چې څنګه دغه کس وچی چې د غوماش منتنه شول هر څه چې په ډینګي اخته کیږي. او دې تر څنګ زموږ د ملاریا پیښې هم په ګرمسر ولایتونو کې بل خصوص د زموږ د مشرقي ودونه چې هغه کونړ لغمان جلال آباد په دې کې ډیری وي، او دې نه علاوه هغه ځایونه چې ګرمسیره دي یعنی دا غوماش تر اوسه پورې شتون لري، او هغلته چې کله دغه طبعي حوادث هم رامنځته کیږي دا پیښې ډیریږي. نه تنها یوازې د ډینګي، دې تر څنګ کیدلی شي چې د سالاتو پیښې او همدارنګه د ملاریا او نورو ساري ناروغیو پیښې ډیرې شي. خو بیا به رزو په دې باندې به هم خبرې کوو جناب ستانګزای صاحب چې د دې دپاره کوم مختص درمل نشته دي انټیوایرل چې مونږ وګورو
د درملو په ارتباط
انټیوایرل دي.
اوبه هیڅ خبرې مقطع کوم د درملو په ارتباط بیا اتمان پوښتنه کوم یا د وقایې په ارتباط. خو اوس به په دې اړه درنه پوښتنه کوم تاسو په کابل کې وظیفه لري، همدارنګه د تاسو نور همکاران ډاکټر صاحبان، او تل داسې انګیرل کیږي چې کله په ولایتو کې کومه پیښه کیږي یا حادثه کیږي یا داسې ناروغي رامنځته کیږي بیا په ډیر سخت او حاد حالت کې چې نورې وس ونه رسیږي په ولایت کې بیا تاسو سره انتقالوي، د تاسو وظیفه څومره ننګون کې ده، څومره چیلنج سره مخ ده په دغه حالاتو کې چې یو کس مرګي حال تاسو ته راشي او تاسو مجبور یې د خپل وظیفې او دین له مخې چې هغه ته رسیدګي وکړي، څومره سخت کار دی دغه؟
ستانکزی سیب زکا چه پا دغم پا مقدس مسلک دغم پاک مسلک چه موگه انتخاب کرده ایده لکه سرنگه چه ده انتونین و روغه از خپلا بانده یو وادی داکتر زان گرمه اگر چه ده چه متخصص ما پا هر صورت بانده ده موگ پا زان بانده ده خپل و خلق و پا خاطر منلی دی در حال که چه هر ده داکتر ده انتونی داکتر چه کل ده سارین و روغه تا رو راندی کی ده ده جنگ لمرای کر خدا یعنی ده جګړه په لومړی کرخه کې حتمان زخمی کېدل شته د خپل باندې د خپل ځان د لاسه ورکول شته او همدارنګه اې دی انتان انتقالول شته کور ته نور وګړو ته نو موږ د خطر سره همیشه مخامخ یو او یوازې د ډینګي ناروغۍ نه زموږ پیزرشن وړ کې د کانګو ناروغۍ نه سره بستر دی د همدارنګه د پاوامو ټکی وایم د سرخکانو یا هم د شری ناروغان ایدین علاوه چې موږ چکن پاکس ورته وایو د ناروغانو سره چې هغه خپله باندې د ټوخې لارې لاس ورکول او ښکلول او مشوله د لارې د ټول لارې انتقال کوي نو موږ دا خطر خوشته لیکن بیا هم ستانکزی صاحب زه موږ هیڅکله هم دا احساس نه کوو چې زموږ مظلوم بیچاره خور وګړي یعنې خور هغه وطنوال مو چې هغه موږ ته مراجعه کوي موږ به هیڅکله هم دا احساس ونو کړي ځان ځنې پټ کړو یا خدا نه خواسته ادې نه وویرېږو چې دا کېدلی شي چې ما مصاب کړي نو توکل په خدای باندې په ورزو او زموږ ځینې کسان هم مصاب شوي دي په بعضې ناروغیو باندې چې هغه هم مختلف لاملونه درلودل لیکن دې سره سره چې کوم کسان د ولایتونه موږ ته مراجعه کوي هغه په ډېره خلاصه تندي باندې د عامې روغتیا وزارت قوي سپرویژن تر اثر لاندې هغه بستر کوو تر هغه پور چې دغه درمل نه وي شوی زموږ سره بستر وي جناب ستانکزی صاحب.
بله ډاکټر صاحب، د ولایتونو چې کوم دغه ریفرال یا راجی کیږي دغه ناروغان څوک پکې ډیر دي؟ ماشومان دي، لویان دي، یا داسې عادي عمرونه چې لري دوی دي، ښځې او زاړه واړه؟ دا راته وایي یعنی څوک ډیر له خطر سره مخ دي او د چا وضعیت ډیر خرابیږي که دا ناروغي ونیسي؟
بله جناب ستانکزی صاحب، مخکې هم تاسو اشاره ورته وکړه زموږ اکثره کسان چې د ولایتونه راځي دا لویان دي او فعلا دغه ناروغۍ هم د بالخصوص ډینګي چې کومې څېړنې شوي دي وایي زیاتره په لوړ خطر کې ښځینه دي، لیکن دلته زموږ په هیواد کې برعکس موږ ته نارینه ډېر مراجعه کوي او هغه هم لویان دي او زیاتره هغه کسان دي چې هغه ریفر کېږي لکه څرنګه چې تاسو ویل یا رجعات ورکول کیږي هغه کسان دي چې بابیړه یا اختلاطات ورکړي وي یعنی اکثر په داس حالات کې راځي چې د کوما په حالت کې وي او وروسته زموږ سره بستر کیږي ځکه هغه ټول ولایتونو دغه ټریننګ د نړیوال روغتیایي سازمان تر چتر لاندې او د وزارت عامې روغتیا وزارت په مشوره باندې اخیستی خو هغلته چې دی د وس نه بعضې ناروغان وځي هغه مرکز ته راستوي او د هغې تداوي او درملنه هم انشاءالله همدلته کیږي.
ډاکټر صاحب، دا اوس چې موږ تاسو د دغه ډینګي تبې په ارتباط خبرې کوو، یعنی هیڅ کوو چې څومره به دغه تبه سخته تیریږي؟ ځکه چې عادي تبم یو انسان ته نسبت نورو ناروغیو ته سخته تیریږي، ځکه چې د څه حوصله به نه لري، بدن به سور وي، داغ به وي، حرارت به زیات وي او فوکس به نشي کولی. نو د ډینګي تبې هغه څه رقم دی، دغه شدت څه رقم دی نسبت عادي تبې ته که یو انسان یې ولري؟
جناب ستانکزی صاحب، بیا هم رزو دیتا چې خپل ډینګي تبا چې دا زموږ ناروغان وایي ډاکټر صاحب تبا مې لیدلې وه لیکن ټول هډوکي مې رامات کړل، زړه مې رامات کړل او زه په داسې احساس کوم چې په د کوم ځای نه رالوېدلی یم او ټول هډوکي مې مات دي، ټوټه ټوټه دي. په داسې عادي الفاظو باندې موږ ته دی حکایه کوي او موږ بیا دوی ته په خپله باندې هغه یوه اصطلاح لرو، یعنې هغې ته تقویه پلاسیبو ورکوو چې سترګو توره ای وروره ای خورکۍ تخته کیږي، دا د اوس هغه درمل درکوو، د هډوکو درد هم د منځه ځي، دا د چپیټ تاثیراتی، دا د چپرکټ تاثیراتی، در حال کې چې هغه نه پوهیوو ځکه دا خپل باندې تبه ډیره شدیده وي او دا هم داسې وقفه ای تبه نه وي جناب ستانکزی صاحب لکه د ملاریا په شان باندې، دا دوامداره تبه وي او ادې تر څنګ هغه کسان زموږ چې د هغې پلاتلیټ یا سپینه وینه کمیږي او هغه ته بیا دوباره پلاتلیټ موږ توصیه کوو، یعنې بیټي ورته کوو او خونریزي به ورته پیدا کیږي. په دې حالت کې د ناروغان ډیر په تکلیف وي او فامیل د دې په دې هڅه کوي چې وخوره وچکه، ته خوراک نه کوې، ته څښاک نه کوې، هغه وایي زه څه شی وخورم، دغه جنجال بیا موږ پویو چې نه په دې باندې په زور خوراک ما کوي دې خپل ټول سیستم کې د میده مایع سیستم او ټول عضویات دې هلته ویروس مداخله کړی دی، مشکل سره مخامخ دی. دا کېږي ورور به خوراک هم کوي او هغه سپینه وینه چې ورته تطبیقوو ورسه له غذا سرګنسي هم ورته پیدا کېږي. بالخصوص خپل خبر راټولوم زم اصل موضوع ته چې تبه د ډینګي یا د ډینګو تبه د ډېرې وا شدیده تبه او ډکه متون کې تبه ده، په دې شکل باندې ناروغان مونږ ته کوي کوي.
ځکه چې د کورونا تبه خو ټولو تیرې کړي دي، هغه داسې وا چې کله به وقفه وه د ځان درد او بشیمگی کو وایو یا ستړیا هغه خو به همیشه وه، اما تبه به کله کله وا چې ډېره به شدیده شوله. اما داس تاسو ویل چې دا تل وی دانو ډېره مرګونه ده، او یعنی زغم او حوصله ډېره سخته ده انسانانو کې.
دقیقا ریختیا هم چې زموږ دغه مریضان چې دي که دلته دي که زموږ د ننګرهار په ولایت یا نورو ولایتو کې دي پرورګار الله دی ټول ته شفا ورکړي او موږ تاسو د الله پاک ځینه وساتي. یعنی په ډېر توندو الفاظو ډېرو شدیدو الفاظو، ځکه د کتاب سره فرق کوي هغه څېړنې چې نړیوال روغتیایي سازمان یا سی ډي سي کړي دي، په هغه کې د تبې نه دومره شدت نه حکایت نه ده شوې. دوی وایي کله کله خو موږ داسې وایي چې ناروغ د دې تحمل لري او عادي تبې دا به موږ ته هسې حکایت کوي، لیکن چې دا څکله چې موږ دوسیې ډکوو او په دې باندې هغه سرداش کوو، اکثریت ناروغان مو د ډېر شدید ځان درد د سردرد او همدارنګه بالخصوص د هډوکي درد او د تبې له امله ډېر شدید شکایت لري او د بالخصوص د تبې د شدت له امله.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو په کلو او لرو ځایونو کې حتی په ښار کې که ځینې وي یا به د امکاناتو د نشتوالي یا هم د ټمبلي کو وای دغه په خاطر باندې به ډاکټر ته نه ورزي په وخت، دغه بیغوري څومره هغه ده چې دغه سټه به کوونی سي باید زر ورسي، یعنی او عادي ته به ونه غني چې زه خبر شم دراله کې چې دا به ماشو چې چلی وي وایرس به الډي د په وجود کې وي او که خنشي نو ممکن پیشرفته حالت ته ورشي، شدید حالت او حاد حالت ته ورشي او نور کسان په مصاب شي. ځکه چې عادي ته به خو ډیر کم کسان نور ته انتقالي کوالګي نه نور بني. اما دغه بیغوري کراته وای چې باید بیغوري ونه کی په څه شکل باندې وي.
دقیقا جناب استانزای صاحب، زموږ اکثره په هیوادوال الله پاک دی دې ته ژوند ورکي. زه کله کله ویم په دې باندې هم تاکید کوم، ډیری هیوادوال مو دوی اول ډاکټر چې ده هغه په خپل باندې هغه کلی کې تجربه کار کس ده، او دوهم هم دوی دواخانه ته مراجعه کوي، هیڅ کله هم نږدې روغتیایي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه نه کوي. په دواخانه کې هم دوی کوشش کوي چې انټي بیوټیک واخلي، کېدلی شي چې په یو ځای نه یو ځای باندې مسچرۍ ډز ده یو ځای ښه ولګېږي، او دغه کار د دوی د دې لامل یا دې سبب کېږي چې د دې وضعیت نور هم وخیم کېږي. او که چېرې دوی د وینې معاینه نه وي کړې په خپل سر درمل اخلي، یعنې د دې وضعیت نور هم د وخامت خواته، او هغه بابیري چې په دې ناروغۍ کې رامنځته کېږي په دې کې به رامنځته کېږي، ځکه دی په دا د جنګي تبه داسته چې په کالو باندې میاشتو باندې نه پاتې کېږي. د دې تفریق دوره څوارلس ورځو پورې ده. نو په داسې حالاتو کې چې دی کله په هر ولایت کې زموږ د افغانستان کې چیرې مو یو ورور یا خور په تبه باندې اخته کېږي، ما ورته دا توصیه ده جناب استانکزای صاحب چې کوشش وکړئ تاسو نه قربان شما چې د خپل کور درمل استفاده ما کوي، په دواخانه کې مختلف زرقیات ما تر سره کوي، یو د بون زما را غوړی د اقل چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي. زه مطمئن یم هغه ډاکټر که تاسو ته د هغه درمل مکمل در نه کړي نو حتما تاسو سره نمایي کوي چې وروره تا مشکل جدي دی، کوشش وکړه چې هغه د ولایتي روغتون ته مراجعه وکړه. نو په دې سلسله سره دې مشکل ډېر آسان کېږي، او دا که د خپل سره درمل یا یوناني درمل یا د بوټو د خبره د رنګ و رنګ گیاونه استفاده کوي، او دا پلاتلیت هم بیا په شلو دیرشو زرو کوي، نو داسې خود موږ ته واس هم وځي. موږ هم داسې کوم دغه خبره کوم سیستم بیا نه لرو چې بیرته د زر تر زره دغه ته خبره دی ور داخل کړو او دی جوړ را ووځي. نو دلته بیا ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. اول دا چې ستانکزای صاحب چې ولایتونه کوم کسان راځي دی ته وینه په کار ده، دې بیچارهګانو ته خلک وینه ورکوي، لیکن دې سره یو پایواز وي. دوی نه واټساپ ګروپ لري چې شریکه کې او هغه په لاس ورقې په لاس کې نیولې وي. همدې کمبود د پلاټلیټ له امله زموږ هغه ناروغان بالخصوص په ډینګو کانګو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو ښه به دی چې زموږ مسیجونه چې هغه کسان د ازادۍ راډیو نار وي چې اول قدم کې ستونزه شدی باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، حداقل یو ډاکټر ته، یو مالج ډاکټر ته که متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، فبه هغه خو ښه رهنمایي ورته کوي. نو خپل سر درمل دې هیڅ کله هم نه کاروي.
بله بله، مننن ډاکټر صاحب. اوس برا سو د دغه مسلې ته چې د تاسو په شفاخانه کې پانتانی روغتون یا په نورو کې څومره امکانات شته چې دغه سی ورس تر مخه زیاتې دونکو کې سونو سم رسیدګي وشي، په داسې حال کې چې د افغانستان روغتیایي سیستم سره کڅام چې ځینې مرستې کېږي خو لکه څنګه چې په خواو یې هغه سنشته اکثر مؤسسې چې سی برخه کې کار کوي اوس کار نه کوي، یوازې د روغتیا وزارت او ځینې کم ډونران کې پیسې ورکي یا امکانات ورکي، دا څومره ننګون کې دی دغه سی وضعیت؟
نو که خپل روغتون ته راشم ستانکزی صاحب، ځکه زه نه غواړم په نورو روغتونونو باندې یا د افغانستان نورو ولایتونو په صحیح سیستم باندې رڼا واچومه. زموږ په روغتون کې که زما غږ هم چیرته په زموږ وطنوالو اوروي او هغه انتاني روغتون ته راغلي وي، نو حتما دا خبرو سره بدرګه کوي چې فضل د الله ده تر اوسه پورې زموږ تقریبا د نوي په شاوخوا کې 90% په شاوخوا کې امکانات مو داخل د روغتون نه دي. یعنې دغه کسانو ته چې کله موږ د ثانوي امتحاناتو په خاطر باندې انټي بیوټیک ورکوو په داخل کې شته او سیرومونه ایدې تر څنګ ایدې هغه د ډوډۍ او لابراتواري معاینات ایکس ری او سیټي سکان مو هم په دغه ورځ کې فعالیت دغه شون د امکانات په داخل روغتون کې لرو. او ایدې تر څنګ د یادولو وړ خدای ته چې دغه ناروغان بل ځای نه نیسي. جناب ستانکزی په هر ولایت کې د دې دپاره چې هغه ساري څانګې دي هغه یې نیسي، نو بلخصوص زموږ د دې دپاره په کافي اندازه امکانات لرو او دا هم د عامې روغتیا د وزارت تر چتر لاندې دغه خدمات ترسره کوو. نو الله پاک دې وکړي چې زه دروازه نه شم او زموږ دوستان چې زما غږ اوروي او دا خبره سره بدرګه کړي. نورو توکل په خدای او په د کمبود په لحاظ باندې شته، مشکلات شته په روغتیایي سیستم کې، همیشه سیستمونو
که میشه مشکلات شته دی چې هغه به انشاءالله ورو ورو حل کیږي. توکل په خدای. انشاءالله. ډاکټر صاحب، زه غواړم یو شخصي تجربه وایم. زه ترکیه ته تلل یم، هلته لږ څه ناروغ شم، تبه او بدن می درد کاوه شي، نو زه لاړم یو ځای ته چې سیرومونه لګول، یو کلینیک باندې یو ځای و. نو هغه موظف کس څو رقمه سیرومونه ګډ کړل او ما ته یې دا سیروم ولګو. سم چې زه ورخطا شوم چې مال دا اول وار دی دغسې ډیر سیرومونه زه اخلمه، هغه ویل چې نه، دا ټول تقویتي سیرومونه دي، یعنی څه خطرناکه دوا چې شی نشته پکې. رښتیا ده چې کله چې سیروم خلاص شو نو زما حالت ښه و، خو زه یوازې فکر کوم لمر وهلې وم او تر څنګ یې لږ څه ستړی وم، یعنی هغه زه خرابه کړم، داسې نور خطرناکه وایرسي څه ناروغي نه وه. څه فکر کوئ ځینو حالاتو کې که دغسې امکانات وي څه شي چې ښه ده چې وشي او څه ښه ده چې تطبیق نه شي په دغسې حالاتو کې؟ یعنې تقویوي هم څه شته د تقویې لپاره که څنګه؟
خپله تجربه وویل رښتیا هم، نو په داسې هېواد کې لکه ترکیه که چې داسې څوره کوم سیرومونه ګډی مثلا یو نفر ته کېدای شي د یو سره ریاکشن ښکاره کړي، خو خیر تاسو په روغتیایي مرکز کې وایي. لیکن زه دا وایم ستانکزی صاحب چې طبابت همیشه ډېر په دغه خبره په ضربین باندې هغه دوا توصیه کوي. په داسې حالاتو کې که چیرې یو نفر زموږ مثلا یو خور یو ورور په لرې پرتو سیمو کې، هغه ته کېدلی شي چې هغه ډاکټر په توصیه باندې لرې زه ورته ووایي چې ته کېدلی شي چې مثلا یو رینګر سیروم یا سلین یا د دې تر څنګ مکس یا ګلوکوز واخلې تر هغې چې نږدې روغتیایي مرکز ته راځي. او که داسې په سلاټایي شکل باندې ورکوي چې مثلا په هغه کې رنگ و رنگ امپولون او دوا وی اچي او دغه تقریبا خاطر سعید هغه شخص په هغه سات کې ستیبل کیږي. لیکن کیدل شي د غلطه مثلا ویتامین سی ورچي، دکسامیتازون ورچي، نیروبیوم ورچي، او در حال کې چې دغه شون چې کټ کتابي بیس نه لري جناب ستانکزی صاحب، کیدل شي خدا نه خواسته هغه ناروغ د ژوند سبات قمار نه ویل شي، هغه ته کېدای شي که د یو د دوه د دواګانو سره دی اساسیات ولري، نو هغه په دواخانه کې له منځه ځي یا په کورکور کې له منځه ځي. نو ښه به دی چې زموږ ته هغه څه چې طبابت هغه په اساسي بیس چې متبر ژورنالونه دي کتابونه دي چې غیر او طویل مثلا که یو نفر لمر ویلی وي اورالنتر کې د خلینو لري شای نه شي اخستلای چې دل شي تاسو مثلا هغه ریډي کې مثلا وريدي ورته خلاص کې ورسره غینه هغه رنګار هم په خپل قطرات ورته تیار کې یو مثلا یو بل او یو فلوید تنځدي روغتي مرکز بیا غلطه کچیر د ضرورت پیږي نظر به غو ګایدلاین ته یا په هغه راهنمو ته هغه ته به تطبیقات کوو خو خه به د زوایم چې جناب ستانک زای صاحب چې زموږ داسې خويندې ورونه چې په لور پروتو سیمو کې دي لا کافی مایه تاسو څخه استفاده وکي او که شي نه شي خستلای بیا هم د هغه وارد لور چې ډاکټرانو ورته توصیه کوي یو لکه تجربه کار ډاکټر هغه د واخلي خو داسې په سلاټۍ او په رنګ رنګ بنجاره شکل باندې نه چې خدا نخواسته د کوم ریاکشن ورسره ښکاره نه کړي او د دې په څیر چې ګټه ورته رسېږي چې د خدا نخواسته د خپل ژوند له لاسه ورنه کړي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به راشو د دې په برخه کې چې څه ډول مخنیوي کېږي خصوصا د افغانستان په شرق کې چې ګرمي هم زیاته وي حتی ژمی کې هم ډیر یخنی نه وي یعنی د ماشو لپاره یو ښه مناسب هوا دلته خصوصا دغه سیمه چې ښارونه چې مینس کې رودونه دي یا ویالی دي یا ډنډونه تشکیلیږي د دغو په ارتباط کې راته وي چې په څه ډول دغه ماشو مخنیوی کېدای شي.
نو کروش دې ته په چې همیشه موږ په کچیر خدا نه خواسته داسې یوه ناروغي موږ نیسي لکه ډینګي موږ وایو چې امکانات نشته دي مثلا دې تر څنګ موږ ته څوک لاسرسی نه لري نو را به شو دې ته چې خپله باندې هم باید ځان لږ پذاب کړو جناب ستانکزی صاحب یعنی مثلا د ډینګي د کنټرول یا وقایه په هکله باندې دا په دوه برخو باندې ویشو یو فزیکي وقایه ده چې لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه په هغه ځای کې چې اوبه ډانډې وي یو مغلته پشي مالته بچونه شي مغلته اوګه شي ورسره هغه په بولغه پشي باندې بدلیږي او موږ چی نو دا ډانډې اوبه باید منځ یې سو کاغذ نل لوندې کې بامبې لوندې او که بازي خود سره دغه ایسیګون چې جوړیږي یا ایر کنډیشن دې په اوغو اوزو په ذخیرو کې ډانډې کې دا به جاری وساتو او دا اوبه که په هر ځای کې وي یعنی هغه ځینه باید پټ کړو او دې ترڅنګ موږ به ډیر کوشش وکړو چې په داسې موسم کې که چیرې مو وس توان رسیږي خپلو دروازو کڼکیو ته پشخ جولۍ ولګوو او دې نه علاوه چې هغه کور کې که چیرې موږ ګلدانونه لرو یا مثلا ډیر ګلان لرو او د هغو بیخ ته باید اوبه کمې واچوو تر څو پورې هغلته اوبه ډنډې پاتې نه شي د همیشت لپاره ځکه چې بیا هم هغلته همدغه د ډینګي غوماشې هغې چي او هغلته بیا په بالغ غوماش باندې بدلیږي او دوهم براشو دې ته چې دا خپله باندې فزیکي کنټرول و دوهم کراشو کیمیاوي کنټرول ته موږ باید هغه سپریګونونه په داخل د اتاق استفاده وکړو چې خپل باندې دې او هغه د زراعت وزارت هغه بل خصوص هغه د کلینیکونه چې دی هغه توصیه راته دغه توصیه باید واخلو چې موږ اساسه دغه سره مخ کار کوو په داخل د اتاقو کې بدو پاشي وکړو او دې تر څنګ چې ری د باندې پریوزو نو خو به دې چې په شخانونو استفاده وکړو که چیرې مو په شخانو ته واسطه و نه رسیږي نو موږ باید هغه لوشن وکړو چې هغه هغه پیسې باندې رستو بینیفیت موږ یو استلول رو په توابات کې چې دیږي ګټه نظر تاونو ته ډیره ای نو کچیر دا کار وکړو نه تر هغې دنګې د غوماشت چې چلو څخه بلکې د نور غوماشت چې چلو نور اشارات چې چلو څخه به هم جناب ستانک زای صاحب په امن پاتې کیږو.
بله ډاکټر صاحب مننه. اوس به دا چې تاسو د مایاتو یادونه وکړله احیانا که څوک دغسې ماشو چې چلی وي مخکې لدې چې ډېرې حال خرابه شي څه څه امکانات ورسره یو په څه شکل باندې باید ناروغ سره نږدې وي په څه شکل ورسره تماس ونیسي یا څه ډول ډوډۍ ورته ورکړي ځکه چې تاسو ویل چې دغه ساري ده او سخته ده یعنی د نورو د نیولو امکانات هم شته په یو کور کې.
بله جناب تنزای صاحب بیا به هم لږ څه دا خبر رڼا پې واچوم دې انتقال ډېرې پېښې چې رامنځته کېږي همدغه غوماشې چې چوپ وسبونه چې خاصه غوماشه ده او دا غوماشه د ملاریا د غوماشې برعکس دی ورځې د خونه ډېر چیچل کوي او دوهم انتقال چې ده تنزای صاحب هغه خپله باندې د مور څخه ماشوم ته ده یعنی هغه میندې چې امیدواره دي هغې ته کېدای شي مور څخه ماشوم ته شي او درېیم انتقال هم د وینې د لارې چې یو کس بل کس تا وینا ور کوي او هغه کچیر پټنګي اخته بل کس پخته کوي او دې ترڅنګ د لوس ور کولو مچولو کولولو او همدارنګ د اوایي قطرات د لوري د نورغي انتقال نه کوي کچیر زموږ په کورنۍ کې یو څوک رومنسکی خدا نه خواسته پټنګي باندې اخته کیږي نو موږ به ډیر کوشش وکړو چې اول هغه تغذیه ته فکر وکړو هغې ته په کافي اندازه مایات او دې ترڅنګ د میوو ترکاري باب او سبزیجاتو نه په کافي اندازه استفاده ورته وکړو او دې نه علاوه هغه باید په کور کې پرې نه ږدو هغلته چې نږدې روغتیایي مرکز هلته بوزو او هغه ډاکتر حتمن درته توصیه کوي چې اې دی سی بي سي اې دی ترڅنګ نور هغه روټین معاینات چې ورته لازم دي دا باید هر ورځ ورته تکرار شي تر څو پورې چې خدا نه خواسته د ده د وینې په هغه پارامترونه چې دي په دې کې کوم یو پارامتر راټیټ نه شي او د دې لامل نه شي چې هغه خونریزي ورکړي نو دا باید د جدي مراقبت تر لاندې وي خو ښه به دی هغه کسان ته چې بدرسو چې بابیړی ورکړی دی مثلا هغه د پوز یا د خلید لري دغه خونریزي لري او یا همدارنګه د غټ متیاز رنګ تور وي یا په استفراقاتو کې ویناري دا باید حتمن په روغتون کې باید بستر وسی تر هغه پورې چې هغه ډاکترانو ډاکټر صاحبانو او دې تر څنګه هغه عمومي وزیر ته په فیصله نه وی کړي نو دا د کور د نزدې کې چیرې بیا هم ځي نو دا لکه څنګه مو چول چې ساری ده لیکن د وینې د لارې د مور څخه ماشوم ته د دې لارې ساری ده نور لاس ورکول او د ټوخېدو د لارې انتقال نه کوي تر اوسه پورې چې کومې څېړنې شوي دي زما استاد عزیز
من ډاکټر صاحب د دغه پیښې خوس موږ رپورټ درلوده چې په ننګرهار کې لږ تر لږه نوي پیښې دي اول ته خلک بستر دي تاسو سره څه ارقام شته د اقل د خپل روغتون چې مرکزي روغتون دی څومره ناروغان په ډینګي باندې اخته دي او هغه څومره حاد کیسونه لري په دې رابطه باندې
دغه نن ورځ موږ سره د ډینګي طبي ناروغان چې وو هغه 15 نفره وو او دې تر څنګ موږ د کانګو ناروغان هم په دې وړ کې بستر درلودل خو ټاکونه بیل بیل دي خو په نن ورځ کې 15 نفره موږ د ډینګي په لاره بستر درلودل چې هغه څو ورځې رئیس را سره وو او وضعیت یې ښه و کېدای شي د غینې ځینې کسان نن مرخص شوي هم وي
بله ډاکټر صاحب غواړم او پوښتم چې که څه هم چې درملنه ډیر نشته اما څه کوي د دې لپاره د دې تر څنګ چې وقایه روانه وي څه دوا وشته څه امکانات باید وکارول شي
د دې ناروغانو لپاره یعنې د ډینګي ناروغانو لپاره کوم خاص انټي وایرل نشته لکه څرنګه چې تاسو هم زیاته کړه نو دې لپاره موږ ډیر کوشش کوو چې هغه انټي بیوټیک دې په خاطر ورکوو چې خدا نه خواسته موږ یو اصطلاح طبي کاروو چې هاسپټل اکوایر یا هغه د شفاخانه نو انتانات هغه مصاب نه کړي ځکه دغه معافیت ضعیف ده انټي بیوټیک ورته ورکوو او دوه مایات او دریم دې تر څنګ دغه کسانو ته موږ پروټین شکل باندې ماینات هغه ماینات چې زموږ په روغتون کې شتون لري هغه ورته ورکوو او کچیرې زیاتره زموږ د ناروغانو مثلا اچ بي خپل باندې اچ بي کاتبي او پلاسټ ډاون وي دې لپاره بیا مختلف په تیاس په اومه ټکو کچیرې وایو سره وینه که ضرورت هغه ورته راغوړو او دې تر څنګ سپینه وینه او کچیرې د دې ناروغانو انرژي کیږي بیا دې لپاره خپل باندې فیف پیتا موږ ورته توصیه کوو او هغه لپاره راهنمایي کوو نو دا کسان په دې خاطر باندې زیاتره کسان چې بابیړی ورکړی وي زموږ سره بستر وي او خدا نه خواسته که دې څخه یو کس مثلا ځي خپل پښتورګو وظیفه د لاسه ورکوي یا رینال فیلر خواته ځي بیا هغه اوتومات کنسلټیشن ګروپ ته اچوو هغه ځایونه چې دیالیز لري هغه هلته یسته او هغه دیالیز کېږي دوباره یې موږ ته راستی نو د دې سره په ناروغانو سره ډیری کومک زموږ په روغتون کې جناب ستانکزی صاحب ترسره کېږي او په عمل کې هم ورسره کېږي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب غواړم یو څه بلم په دغه برخه کې وپوښتم چې د خلکو ته کوم توصیه تاسو کوی دا څومره جدي نیسی خلک په دغه رابطه باندې خصوصا او فکر کوي چې واقعا تاثیر کوي دغه پیغامونه چې په عام شکل باندې مطرح کیږي که څنګه
تقریبا سمزیسه که چی روه ما چې په زموږ د اقل کسان چې دي زموږ مسیجونه اوروي او اکثریت کسان مو مسیجونه نه اوروي په دې اکلا باندې دا هم باید پاک او محمدي ووایو یعنی کله چې مثلا لکه څرنګه چې موږ ورته وایو چې پی خوري وروره دغه اوس هم د زاده رادیو لارې تاسو خپل پیغامونه دی ته نشر کوی چې د باندې پریوزې حتمان د پښخانې نه استفاده وکیا او دا وقایه همیشه ارزانه او اسانه بهتره د مالجین ده. نو د دې نه علاوه که چیرې د اوبو ډنډونه تاسو کور مخې سره لرئ هغه جاری وساتئ، یا د دې نه علاوه چې په دې پورې تړاو لري هغه د کانګو نورغونو ته چې قصابان ته موږ وایو چې تاسو پیشبند او ماسکو دسکش وشوئ، د دې نه علاوه چې زموږ مسج سپارښتنه نه منی راته وایي ته ډاکټر صاحب داسې د بېغیرتۍ خبرې کوي، موږ د ناروغۍ په قصه کې نه یو، دا موږ نه پوهېږم، موږ ته انتان نه راکوي بیا چې بله ورځ وخته کې هغه کس چې د دغو شیانو په قصه کې نه وي چې دا ناروغۍ ورته انتان نه ورکوي مغه زموږ سره په وار کې بستر کېږي. نو راځم خپلې خبرې راټولومه اصل موضوع ته چې زموږ په هېوادوال الله پاک دې ته ژوند ورکړي، پروردګار الله دې موږ سره په خپل په امن کې ولري. دوی باید کوشش وکړي چې دغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت تاسو رسم محترمې رسنۍ ورته کوی دا باید جدي ونیسي عملي کې دینګي په اکله باندې زه مطمئن یم چې نور ډاکټر صاحبانو هم معلومات ورکړي دي په کافي اندازه باندې. دینګي داسې یو شی نه دی چې زموږ کور ته کیلری روش دروازه را ټکټکی روبونه املاکی نه، خو خپل باندې موږ د باندې پریوزو ګرځو ا د غوماشو د زولو لپاره زمينه مسايده کړی دا ورسره غوونه موږ چیچی. نو بدن په دې اساس باندې دا سپورښتنه موږ هم بیا هم ټینګار کوو چې زموږ ډیری خلک را سره همکار وي، د خپل خلکو سره د عامه روغتیا وزارت سره که چیرې دا مسیجونه مراد کی زه مطمئن یم چې د وینګي واقعات ان شاء الله د بازار ته یو هفته کې صفر تر راځي.
بله بله، ډیر زیات مننه کوم ښاغلی ډاکټر سیف فریدالله عمری کور موادان چې په دغه پروګرام کې مو موږ ته توضیحات راکړل، د ډینګي په رابطه باندې مو خپل معلومات شریک کړل، همدارنګه خپل سپارښتنې له تاسو مننه کوم. سلامت اوسئ
کور موادان. جناب سمغزای صاحب چې همیشه تاسو هم د خلکو د اړتیا وړ مور موضوعګان انتخابوي تر څو پورې چې زموږ خلک مثبت مسیجونه ځنې واخلي، بیا مو هم کور موادان
سلامت اوسئ. درنو اوریدونکو، ډاکټر سیف فریدالله عمری او د انتانی ناروغي متخصص هم دارنګ ترینر متخصص چې د ډینګي ته په رابطه له موږ سره خبرې کولې، د خپل خبرو کې او څو ویل چې ډینګي کوم عادي ته نه ده بلکې ډیره زیاته خطرناک ته بده چې د ناروغانو د هډوکو درد ډیر زیات جدي وي او ترڅنګ سترګي معده هم دارنګ د وینو د کمښت مسله هم رامنځته کوي او باید خلک جدي ونیسي او د ډاکټرانو توصيه او عامه پیغامونه چې په دې رابطه خبريږي هغه ډیر جدي ونیسي، ځکه چې دا یو مرګونې تبه ده او نور کسان هم پرې اخته کېدای شي. نو د خبره چې باید بې پامای ونه شي او ټولې صحیح سپارښتنې چې کیږي په دې رابطه باندې ومنل شي. تر څنګ د دوی سپارښتنه دا ده چې باید ژر تر ژره که څوک په دې ناروغۍ اخته کیږي او غیر عادي تبه ولري لکه څنګه چې دوی ویل باید صحیح مراکز ته مراجعه وکړي څو اړوند خدمات او تداوی ورته پیل شي. له تاسو مننه چې د روغتیا ژوند شتمنۍ دغه پروګرام مو واوریده.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
خرابات دیپتای و دان لدی تر دیره
ویل تل فیض رندان یم هو ویل تل فیض رندان یم هو زک سرل کمجنون پ ویران یم هو زک سرل کمجنون پ ویران یم هو چمایل ظاہر صورت علچو ظاہر بن میں پتا ہے صورت علچو بابا تن پخار پٹ خزانہ یم ہو بابا تن پخار پٹ خزانہ یم ہو زک سرل کمجنون پا ویرانا یم ہو زک سرل کمجنون پا سم سمجھ لو تب ماجی تجے بسم سمجھ لو تب ماجی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم سرل کمجنون پا ویرانا یم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانا یم سکا سرل کمجنون پا ویرانا یم چمائن پا چمائن چمائن پا پری وش جانانا یم سکا سرل کمجنون پا ویرانا یم سرل کمجنون پا ویرانا یم زک سرل کمجنون پا ویرانا زک سرل کمجنون پا
کم خوگی گی دوستا پتلو بنی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑ میں دیریا کم خوگی گی دوستا پتلو بنی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی بمبی بلندی مفتونه ببینت خدتا ای تو برای بالای بام از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا شده
بفهمم گپتا تو بجم مولا بتا مفتون بفهمت گپتا تو بداغت با مرما دل و رجانا نیامه کنده بردی دلک مزدل دل خانه یاما کنده بردی دل و دور اخمان جانان یاوان خاطر و خیاما دور اخمان جانان یاوان خاطر و خیاما ای دمرا نازک دے چی خبره کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبره کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دویا کم خوگی گی داستا بتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی